افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وریه حمل دروښتمه د اپریل 12مه. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د ترکیه د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې.
د اوربند تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د طرحې یو تنظیمونکی مپوښتلی چې د دې طرحې عمده ټکي څه دي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې سره کېدو، چې د افغانستان عایده نظام دی او د دولې انتقال لپاره کوم سیستم مناسب دی. د اوربند په سر باندې
په کندهار کې د جګړې سرو لمبو زرغونه باغونه وچ کړي.
باغونه د وچېدو په حال کې دي. نوې ساکان دي بله وچېږي. د برې څلور میاشتې نه دي اوبه شوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې امریکا روسیې ته په اوکراین کې د پارونکو اقداماتو دنه کولو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټکی او د ورکو دوستانو د پلاټینی پروګرام. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلای شئ. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمیر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15 نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او وی ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د دې آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوی. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې ووژل شول. بلخوا پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات والی عبدالواحد قتالي دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلول بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې 14 یو کس وژل او څلور نور ټپیان کړي دي. 14 د ترین کوټ شار اړوند سیمې کې د ملکیانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سویده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لن لومړني معلومات شریک کړي.
نچین ساحې وخواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړی دا چې سپکي وو او یا هم پټ شوی دی. دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه دي. په دوو کسانو کې یو قومي مشر چې دا د شاه محمد زوی دی، د سرچخلو سیمې دی، یو همدا و یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکی وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوی دی او یو زخمي دی.
چا په اورزګان کې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمی لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. د دوی لوبې د اي ام سي فایټ نایټ سازمان لخوا ترسره شوې. عبدالسمی فیضی په 80 کیلو وزن کې خپل روسي سیال سرګی دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل،
قدرمنو هیوادوالو، خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی نجان صاحبان و تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره.
واحد نجان هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبیده، خپل روسي سیال پاول اردیشیف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسیې د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلی دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشت راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د بریتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراقه ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز انفو وی پاڼې په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښتی چې له ډلې یې 4,000 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,40,140 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای ښیي چې 90% رای ورکوونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 15% څوکۍ کمی کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې د سر مطلب راخلو. د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحد طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سوې ده. دغه شوراوی په طرحه کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمي برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو 14 طرحو نه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله یک شنبه په خپل ټوټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین د جګړې توقف دی، اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوالې اړیکې دي، د گذار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده وروستی، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کیږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحدو ایالتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً ده
خغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډای لموک سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
خاموش
می باشیم هرگز. ښاغلی صالح ویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه لخوا د ګډو اصولو په نوم نه همادیز نوملاړ سپارل شوی چې د ترکیه له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړېدل چې بل سولیز او ټولګډون حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار، او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پوښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته سپارل شوې. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکي مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل اوربند او انتقالي حکومت د دې طرحې مهمې برخې دي. شغلی سلیم صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل دا مسوده لا نهایي نه ده او هڅه کیږي چې د ټولو لخوا د تایید وړ وي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې سرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربند په سر باندې په همدغه درې محورو باندې سرخېده چې زمونږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیر شو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری د اعضاو لخوا مونږ ته رسېدلی او په هغه باندې همدغه شان د نور د جاوی مدري لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحې نه بهارو د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اووه اته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرحې جمعبندي کو او توحید هم کو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا په رهبري غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه وه هغه مونږ ته رسېدلې وه، مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې د شورای عالي مصالحې په رهبري کې. تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندګان هم پکې شته دي او د شورای عالي مصالحې د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالي مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ دغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالي مصالحه هغه رهبري کمیټې ته وسپارو، بیا د هم لوست رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور په موافقه په اساس باندې مونږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به ان شاء الله.
طالبان چې د جنگ اصلي لوری دی، هغوی تر اوسه پورې د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه ده رسنګیزه کړې، همدارنګه د خپلې طرحې په اړه هم څه نه دي ویلي. ډېر څه فکر کوي هغوی به قانع کړی شي چې د تاسو طرحې سره موافقه وکړي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغوی هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو. کوشش ټول طرفونه یو طرح جوړ کړو لکه مخکې ما تاسو ته وویل. دا لازمه خبره ده چې حتما او طرح عمرو یا هغوی زمو حتما زمو طرح عمرنی کله چې اته کینو حتما او د هغوی د طرح په سر باندې مون خبرې کوو، هغوی زمو په د طرح په سر باندې خبرې کوي. مون ورشي د دوه طرفونه دا چې یو نتیجې ته ورسیږي چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح شي. بل اخر زمون غو د طالبان ترمنځ چې کوم تفاهم را مستګي دا هغه په نتیجه کې مو کولای شو چې د افغانستان د خلکو چې کوم امیدونه دي او امیدونه تر سره.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاءالرحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د جګړو له کبله کرنه 50% زیانمنه شوې ده. نور په دې راپور کې
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ګزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. حاجی راز محمد در غنداب ولسوالی په تابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې له امله ورڅخه پاتې سوي او کندهار ښار ته راکډه سوي. حاجی راز محمد وایي د تیرو دوو میاشتو راهیسې باغونه نه دي اوبه سوي چې یا به تندې وچ کړي او یا ځپلي وي.
غنم کرل ځکه د پاره شلته نه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخامه خود د سړک ته دیږي بله خبر نشته. باغونه به شروع پرله پسې دي نوي تاکاندي بله وچیږي د درې څلور میاشتې نه دي اوبه سوي. خدای به همدا هغه پسبدي رئیس یعدي چې دلته دوی راغلي دي کار بله خراب دي باغونه پر وشېدو دي اوس نه خپل باغو سرایوته نه سور کړی ګرد پاته دي پکې و تکبیرې څه کوي مام اوبه سوي نه دي.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي له خپلو ځمکو او باغونو کډه سوي، بلکې د کندهار په پنځو نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړې ډنډ او د ارغستان اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې له امله د خپلو مینو بې ځای سوي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز ځمکې شاړې پاتې سوي. د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې سږ کال یې حاصلات ورکول، خو د تیرو دوو میاشتو راهیسې اوبه نه دي ورکول سوي.
تو ران باغ مو یشی و ساش کال وصول ترسیدی د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وبپری لکړی اج کرد ام حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسه علاقه هم چراوتلی ش کول مو دی د چیر کشتو نه زو خدا کم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نفس کې مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس مر پر دا بیروش مو وای خدا پاک بارانون هغه بیا د الله خواست ساش کال بارانون چې وځ باران وای چې خالی وبپری لاس دی وچ نسی وصول څه قوتلی دی ساش کال وصول
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواش سره مخ دي او 50% کرنځیان منسبه. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسي تلای چې له امله شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوي چې هغه ځمکې چې تیر کال نورو کلونو مونږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته ویم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی او هغې 50% نه زیاتې ځمکې کوم ځای ته بزګر رسېدګي نه شي کولی هغه بېخي کښ نه پاتې دي، لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوان، ارغستان. نو ځکه چې هلته ټریکټر تګ، هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال، دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر یوې زره شي چې له دې جملې یوولس زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتي ګرید په دې وروستیو کې لوړه سوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو له امله خبرداری ورکوي. د دغه ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې دغه ګاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 140% ډېر خپور شوی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یک شنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانۍ ګازونه 20% ډېر خپاره شي.
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو. دغه راپور کولی شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي. سره له دې افغانستان د ګلخانۍ ګازونو په خپرېدو کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی 0.01 دی، خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډېر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده.
د ښاغلي امین په خبره که څه هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی، خو د افغانستان درجه په وروستیو 260 کلونو کې، یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته، د سانتي ګریډ په حساب 1.3 درجه لوړه شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانهی ګازونو خپرېدل 14.6 راټیټ کړي. له بلې خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولي مدقیق په افغانستان کې د ګلخانهی ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سے دے چاپیریال ساتن ملی ادارے خپور کړی دے هغه گازو په تولید او انتشار کې زیاتوالی خی سیغه په نړیواله کچه د اقلیم د تغییر سبب ګرځي چې په پایله کې هغه هیوادونه لکه افغانستان تغییر د اقلیم د تغییر له منفي اغیزو نه ډېر زیات اغیزمن کیږي.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر څار لاندې بېلابېلو بنسټونو وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسد الله الدین راته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې ویلي روانه میاشت په ترکیه کې د جوړېدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حملې زیاتې کړې. د لیکوال په باور دا لا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ دا موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یوه مقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کنفرانسونو له ډیپلوماتانو سره په کتنه او په وروستیو کې د کمال خان بند پرانیست پر مهال خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د یو موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغسې یو اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واکه لرې شي. هغه څه چې ولسمشر غنی یې په وار وار مخالفت کړی او ویلی دی چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
نن د اپریل 12مه فضا ته د ختلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. یوری ګاګرین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته لاړ. په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومن د لومړني افغان په توګه فضا ته لاړ او له هغه ځای څخه یې د افغانستان کسي وکړه.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومن سپور دی. غواړي چې په فضا کې د روسي له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلی مومند ویلي و چې فضا ته سفر 8 ورځې او شپې شلسات او شپږ ویشت دقیقې وخت ونیوه او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورسوه. د قانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند د فضایي سفر دا شیبې هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاشکې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتماً افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو څوکو واورو ډکې دي او شنې واښوګانې شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
ښاغلي مومند له فضا نه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول سرته ورسوي.
محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله صاحب، لاس څنګه چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سرته ورسوو او اماده یو چې را اضافه کله کوم پروګرامونه وي
نن د اپریل دولسمه فضا ته د ختلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومند درې کلن و. له دې وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی، خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومند د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلي مومند هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتګ پر مهال یې خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومند ویلي وو کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي:
دا وظیفه چې ما ته راسپارل شوې وه چې د افغان په صفت د افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم، چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې د یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر لرې کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی وو.
د چې د غزنی ولایت اوسیدونکو د افغانستان کې د کورنۍ جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوه او اوس مهال لغپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2013 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوه افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایي پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول. روزنه یې ولیدله، خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومند سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین
حتی ډاکټران هم درلودې. دی سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې له ستونزو سره سره یې پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بېساری و او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د روانې حمل میاشتې په شلمه یوه روسي سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسي ګاګارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزل په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
ازادي راډیو ته ورسېد. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.